السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او اوومه ورځ هغه کسان چې لوی اختر نن یکشنبه منځي هغوی ته د ورځ نیکمرغه وي هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي دوی ته هم د لوی اختر مبارکي وایو نن د یکشنبه ورځ ده د غبرګولیا جوزا اوشتمه د جون میاشتې شپاړسمه د خپرونه په خبرونو پیلوو راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج آمو کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپه ورځو کې د ځنګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خونیتو په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي د زوډه ډو کړی د اسرائیل پاوز وایي چې اته سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوی د پاوز ویان دانیل هاګاری تیرش په وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندی په وسیله په نشه سوی د فرانسې خبری ایجنس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پاوز د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې تیر شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي تیر شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي په افغانستان کې د جون 14مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 113 حوزو کې یوانجلي هم له لیسې نه وفارغه شوې په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم دوه لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې وو د بشري حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 888 بریدونه شوې دي البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لارې له کاناډا لیکوال د شزو مدني فعال شاعر شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی که تاسو سره شم، تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي، مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي، او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتماً په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی، او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و، خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خپګان په دې ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و، یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو، زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا وو، څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک وو. له ملهجانې اوی اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼه سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي، دغه یو مثال دی. نو هر قسم خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ په هغه وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه په هغه وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟ کنه
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه به ډېره قوي به چې هغه یې کوله. نن سبا مبارزه کېږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کېږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خویندې دي، هغوی چې کم تعلیمي صورتحال دی، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، دغه شانتي نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو؟ کېدی شي هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم داسې یو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې چې کوم مکتبونه سوځول کېږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کېږي، شاګردانو باندې برید کېږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وپاشل سول، ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د هلکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تېر 50 کالونو کې، حداقل په تېر 50 کالونو کې، دغه څومره مذهبي افراد چې ډېر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پورې یو وخت سي و چې دغه اوسنۍ افراطي ډلې چې دي، دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب دغه کې خلک سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه د کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپل واکم ووزي، دغه حتی ورسیږي. او که تاسو دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د وی ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي، دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کېدای شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دلی چا سره نشخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخي سره نه ډزې کړې دي نه چاودنه کړې ده او چې مکتب هم ویل دی څو نه کړې
ښځې همیشه اته د تاریخ په اوږدو کې که تاسو وګورئ که تاسو نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسو وګورئ کله چې به هغوی مثلا د هند د افریقا دغه ځایونو ته تلل د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار یې دغه و که نه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی که هغه د افراد دی که هغه د تفرید دی که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغیرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغیرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملحجان د اوسنی پاکستان ته که چرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي؟ دوی څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب هغه خو مختلف کیدی شي، نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي نو دا قسمه پیښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پیښې چې کېږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پیښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پیښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پیښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه جوړه ده.
یوې زده کوونکې چې له افغانستانه اوس وتلې ده ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیلې لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي. ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې لښوتو سره د خوشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو شته تحلیل وړاندې کړي الته د سي دوی بنیادونه دي ټولنو. لیکن کله چې یو وخت چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده خو دام غواړي چې ټولنه په پښو درېږي چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي، ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې هغه توندلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري، تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت که تاسو وګورئ د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځه د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تی په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو، شرعي کوي او له د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له
مغه بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده، زه کله کله وایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امرسانی پوری، ځکه چې امرسانی خود تی امید ورکه یو چاته کنه، لکه دا خبره که چه خوه دریگا دا غشای بسم سیزه بیا دا کار کوما. یو دلیل چې افغانان دیر زیاد پا دغه برخه که جدی او شدید عکس العمل نه یی ګومان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې هلکان ته تدریس کېږي. که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی برخي کې ما درس ویلیدم، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوې؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟ پامدغه سړک باندې ځي، پامدغه لاره باندې ځي.
زه به یو تپوس کول غواړم، لکه دوی وایي چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه کنه، نو هغه شرعي چوکاټ څه دی؟ لکه کاشکې دوی دا وضاحت ورکړي چې شرعي چوکاټ څه دی، ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی؟ لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي، په ساینس کې ټیکنالوژۍ کې په هره شعبه کې ښځې راوتې دي. نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې، نو د افغانستان به راتلونکی څنګه وي؟ زه نه پوهېږم. یم او به امرسانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
دي صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جنکسان وایي کنه لغه هغه دینی صاحب نه هم شاته یوړي مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو او عائشه داسې وکړو بی بی فاطمه داسې وکړو اوس نن سبا موږ دې ته حاضر دي چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي که نه ستونزې ډېرې دي خو که بېرته د مکتب مسلې ته راشو شفیقه جانې که درې ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې
ټول په اصطلاح کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده د دین له اړخه د توجه وړ نه ده د افغان فرهنګ له اړخه د توجه وړ نه ده د اقتصاد له اړخه د توجه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نسته خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي ده وروسته کې فضانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا همداسې ترکیه همداسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الاثار له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راشي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لېږلې کنه دا خو حکومت نه لېږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشکوله چې ته د لور مکتب ته ولېږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لېږم زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجه ولري پرته له دې چې حتی په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه ستاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې په کې ډېر تعلیم کوي دغه اوس احصایې وګورئ په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد په پښو درېدلی ده په دې کې خو شک نشته لیکن که بېرته چېرته دا راشو ملیحه جانې په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه که موږ د وروسته بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی قبایلي سیمې دي پښتانه دي که نه د پنجاب ذکر به زه نه کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي ځان نه څرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی وروسته پاتې کوي دوی ترقي نه غواړي پرمختګ مخنیوی لپاره باید څه وشي مخنیوی لپاره بالکل احتجاجونه شوي دي خلک غوښتنې کوي دوی وي چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دي کې د سهولتونو غوښتنه کوي ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي که نه هر ځای کې بیا دوی وي چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف بیا بالکل دای پیخی سمدستی نوٹس واغست ځکه خلکو احتجاج کو چې دغه به سکیږي یوازې نه سکول و په سیمه کې نو دا چې په نوٹس کې واغست هغه سکول بیرته جوړ شو او الته اوس فعالیتونه زده کړې چې دی هغه واپس پیل شوې دي خدا خو یو سکول به داسې ډېرې پیخې چې کیږي نو کله پورې به کیږي کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې